آزادی راډیو دی او ساتخ پرونه ته چې تر ډیره د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې ده. زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د راپورونو لنډه برخه وړاندې راځي، خو لومړی د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې UNDP مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شټاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی شټاینر وویل چې میلیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا د 268 میلیون پاونډ مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیموونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لایرک پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه، بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پیښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري په 2 په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په 3 اړخیزه غونډه کې توافق شوی و. څلورو اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمیر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړاو روسیې ته د جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو وباسي. هالنډ 1، بلجیم 2، چک جمهوریت 1 او آیرلند 4 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو ویلي دي. په دې هیوادونو کې د روسیې سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تند غبرګون ښودلی، دا یې یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه یې کړې. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 300 ځواکونو 8 سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روسی او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
چین بنن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمیزې غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یوه حل لاره ومومي. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بلل شوي دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوری راکوي.
د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په قربتوب د غونډه کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي. تمه لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېمه غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواوو د اجماع د ټینګښت لپاره د یوه ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړو چې د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله منو چې افغانستان ډیر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دغه راز به د دغې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تیر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دوه ډول غونډو کوربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري و اندېښنه یې په اویغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي. خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړل چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نشي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په مرکز ننګلام کې تیر ماښام نه پیژندو وسلوالو د دې ولسوالۍ د ملي امنیت د پخواني رئیس د کورنۍ پر غړو ډزې کړي. چارواکي وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ته چهارشنبه پر سهار ازادي رادیو ته وویل تیر ماښام د ننګلام په بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو د مانوګي ولسوالۍ د ملي امنیت پوخانی مدیر میر احمد خان د کورنۍ پر دوه غړو برید کړي چې یو تن پکې وژل شوی او یو یې ټپي دی.
میر احمد خان پخوانی د استخبارات عمومي مدیر و. بیګم افغانستان دغه یو ورور دی راغلی دی جمعه تر باندې څو په موټر سایکل راغلی دی باندې وشتلی نو همدغه شان ده ورور یې پات شوی دی چې دا وراره زخمی دی.
خاغلی حنیف زیتوی چې برید کوونکي د پیښې له ځایه پر تیښته بریالي شوي خو هلته میشت ځواکونه د پیدا کولو په لټه کې دي. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی خو د تیر حکومت پر مهال هم مدیر میر احمد ته څو ځایه مینونه ښودل شوي او همداراز وسلوال بریدونه پرې هم شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له وجې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پروژې کنګل کړي. په دې اړه رویټرز خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې د دې جزئیات وړاندې کیږي. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز ولګاوه. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدي او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې د کرنې پوهنې روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کنګل شوي. خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک ویلي چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوې غونډه لغوه کړه. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې یې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې ټاکل شوی سبا د ملګرو ملتونو په ګډون په یو نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د روان بشري بحران په اړه خبري وشي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP د خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی کړی ده. د دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 23 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوندي ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې 1 اویا ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. WFP اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 2.8 میلیونه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 میلیونه وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیونه وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3.5 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به یې په ګډه کوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مند دي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد بسپنه راټوله کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP مشر اخیم شتاینر ویلي په افغانستان کې د اقتصادي بحران په خولې ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي. ښاغلی شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او د نړیوالو خواخوږۍ ته اړتیا لري.
For us in the United Nations, this is a critical moment in which
زمون لپاره د ملګرو ملتونو لپاره دا وخت ډیر حساس دی او نړیوال باید د افغانستان اړتیاوی درک کړي. خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوهوي چې نړۍ په اسانۍ سره کولای شي د نړۍ نورو بحرانونو ته پام واړوي. ښاغلی شتاینر ډاډ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو پر پراختیايي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه چې دا پروګرام نشي کولای د افغانستان له وګړو سره له مرستې ځان شاته کړي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې اوسمهال د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د استازو په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي دي چې خپله بې طرفي مني. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې پرون د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې یو څه پرمختګ پکې شوی دی. که دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي، ډیپلوماتان او ښایي د اوکراین او روسیې ولسمشران تر 2 اونیو پورې سره وګوري. اوکراین پرون وویل دا مني چې بې طرفه پاتې شي. کیف له دې مخکې هڅه کوله چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، هغه چې موسکو یې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی او پر اوکراین د بې دلیله یرغل یو دلیل هم ګڼل کیږي. خو د اوکراین مرکزی پلاوی و غړي ډیوید اراخامیا په استانبول کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په اروپایي ټولنه کې باید څوک د هیواد غړیتوب خنډ نشي. موږ دا مسله چې ټول ضمانت ورکوونکي هیوادونه دي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالفت نه کوي په موافقه کې شامل کړي. په پیل کې له دې هیوادو دا غوښتنه نه کیږي، خو هر څومره ژر چې کیدای شي په دې ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په موسکو کې خبرلانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باور د زیاتېدو او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د ښه وضعیت د رامنځته کېدو په خاطر پریکړه شوې چې په کیف او چرنیف کې د پوځي عملیات کم شي. په یو بل اقدام کې څلور اروپایي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ کوي له خپلو خاورو د درې څلوېښت روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی. بلجیم یاویشت، هالند، ولس، آیرلند، څلور او چک جمهوریت یو روسي ډیپلوماتان له خاورو باسي. دغو ډیپلوماتانو ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جاسوسۍ تورن شوي دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې د اروپایي ټولنې له قلمرو څخه ووځي.
د سندرو میلمانه
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاله ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه نیک هیل احترامات تاسو ته او تاسو تخنیکی همکار ته. محمد خالد د میدان وردګو ولایت د جلګي ولسوالۍ د سیاچغر د کلی نه د سې پیغام په لیکم خبرونه ته مې چې نه درولې خو سندره د نغمې یو خپل سندره راتنه شرګه ډالې دی نه کبلا ته شوالی ته پیرس خان ته هدایت الله ته نور مې خبرونه وخت نه نیسم. خو وخت علامه مل شي. السلام علیکم محمد خالد احمدی سیاچغر.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکی هیلي احترامات وړاندې کوم. غلام احمد هم د هلمند ولایت څخه میسج درته پرېښته دی. ماته که سندره د نغمې په اواز کې نشر کوي نو ډېره زیاته مهرباني به مو یې ټولو اوریدونکو ته ډالۍ ده په پر وړاندې ښه خپرونه الله په امان.
السلام علیکم زه د سندرو مېلمانه کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه نیز یو رحمان خبره کوم. غواړم چې د پرزانې یوه ښه سندره موږ ته نشر کړي او د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو سره مننه چې موږ ته د واټساپ شماره راته پاله کړې ځکه چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې ساده ټلیفون کار نه کوي نو یوازې د واټساپ باندې موږ ته مازیګر وایې سو. مننه تشکر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو ګران امکارانو اوریدونکو ته ورسیږي. بیا هم امان الله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه د واتس اپ په لیکه د سرملګري سوم. ما ته به یو سندره د برېښنا امیل په آواز کې نشر کړي. ډالۍ کوم خپل ګرانو ملګرو ته لکه نور آغا، ستار، شمس الله، سردار ولی. ډالۍ دې دغه ګرانو ملګرو ته او د ازادي رادیو ټولو امکارانو اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو ګلونو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه رحمت الله اولپت د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ څخه د ورساب د لارې دا پیغام پرېږدم. نو ماته که د برېښنا ایمیل په واسه کې سندره نشر سي ډېره به مهرباني وي. السلام علیکم.
ازادي راديو درنو اوریدونکو سلام. زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم غم کوا غم تمې سنم تچیر زانی
Sim. السلام علیکم، ز بسم الله احمدی دی کابل ولایت څخه مې غږیز پیغام ستاسو ته ایښی ده. نو زه د بریالي صمدي په اواز کې یوه سندره غواړم او ډالۍ کومه یې محمد ناصر ته په جرمني کې، او رحمت الله ته په فرانسه کې، نورالله ته، نو وحیدالله ته، وحیدالله په امریکا کې. خوشحاله اوسئ، ښه ورځ، وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظری ریڈیو اور دم کو ککوں کے سلام و نوام پدی ہلک شبیس سرس محمد شکرند ہلمند ولایت سے واٹس اپ پر لکھ ماتا و پخیر کی دبر علی سمدی و شکل سندر نشر کی زب دو ٹ پی درتا و زچید کارستڑی راسم زچید کارستڑی راسم زچید کارستڑی راسم ستا پا تصویر جانا نزان و ساکو ما یا بزمان نصیب خرابی یا بزمان نصیب خرابی یا بزمان نصیب خرابی یا با دا طول یارانی دا غاسی وینا
شمر سفری موری اگو بچو تخیرات غواڑی سوالگری موری پی بن جامون دیل گے پی بن جامون دیل گے شمر سفری موری بچو تخیرات واڑی سوالگری موری پی بن جامون دیلو گے تمام چوندن دید ویرونو او مرگو داستان دی تمام چوندن دید ویرونو او مرگو داستان دی اللہ دیو رحمی گیسا بہار مجبوری موری پیون جامون دی مسافری موری اگو بچو تخیرات واڑی سوالگری موری پی بن جامون مالک لوست کلو چیز بدمون صفا نن پردی پیٹی چلو سما سپن سرے مورے نن پردی پیٹی چلو سما سپن سرے مورے پیون جمون دے لگے شم سفری مورے اکو بچو تخیرہ.
السلام علیکم. سلام انت ستو چې موږ له ازادي رادیو نه او ټول اوریدونکو ته او ټول همکارانو ته هیله تر کړو خوش خوشاله او صحت خوندان مې ته لري کړل غلی یو ځلی بیا احمد الله تعالی او بیا لشکل هلمند ولایت مرجی ول سوالی نه سندره واړم دا اوریدونکو په خوښه او دالې دی وی ځلان صاحب ته او زواک صاحب ته او هلمند یار ته بل پیغام پوری احمد الله تعالی د خدای په.
السلام علیکم ازادي رادیو ته ما غوړ سیږي ایدا د احمد یم اړیکه مې د ګریش اوسوالی د محمد اوس خنیولې ده نشه سوار او د ګلپانی په आवाज کې شو شایسته سندره ته نشه کوي.
باندھے نہ کہوں ماں ہو خویا سترګي دي دیار شایستي دي داسې غټي دي لا ګردي دي لا هم خوږي دي یار ستا سترګي په ما اورونه لګوي لکه باران غشي پر زړه پر هارونه لګوي. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، په دې هیله چې خوښ خوشحاله او جوړ بیاست. بیا سره ستاسو سره په لیکې کې یم، زه محمد یاواز یم د هلمند ولایت د ګرشته ولسوالۍ سره، په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي نو ما ته به یو ښکلی ښایسته سندره د شاپاروک په حواس کې راته نشر کړي. ډالۍ دې وي د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو به ښه سندره د عبیدالله جان کنداري په حواس کې غواړم. آیت الله وفا پر کرښه یم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د کوکې د کلي څخه. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو، سندره غواړم د حیات افغان په ژغ کې. ډیر مننه ډالۍ جبې ټول اوریدونکو ته، په خاصه توګه چې زما ژغ اوري ټولو ته ډالۍ وي د خدای په امان.
سب جانتا تور آئے او بلا کمائے بائے دیار کچھ سب جانتا تور آئے کچا ویل وچی جانان راغے کغولے ڈنڈو پا بلے بگڑ شمائے
بلی. السلام علیکم دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، سلامونه او نیکی هیلې وایم. هیله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاسته. دلته ته راغلی جنت ګل بریال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پرېږدم. هیله چې روغ جوړ خوښه خوشحاله بیاسته. ما ته سندره دی جاوید امرخیل په غږ کې نشر کړه. تر بیا او بل پیغامه، خدای په امان کې چاري.
سلامونه د ازادي راډیو ګلونو اوریدونکو ته او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه بدله حننزم د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ ستاسو سره د واتس اپ پر پیغام پر لیکم. ما ته د جاوید امیرخیل په آواز کې یو ښه سندره نشر کړي. ژوند غواړو د مونږ لومړی تماستي هله کوم ما ته دا سندره نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته نیکی هیلی او تاسو سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي. زهیر افغان یم د هلمند نمی اړیکې نیولې ده. ما ته به هغه غزل نشر کړي چې وایي کورې زموږ وطن کورې زموږ، او ډالۍ کوم یې راز محمد مینوال ته او غلامت نحا ته دې ورسیږي. نور لا شایسته وخت نه نیسم، د الله په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد سلیم د میدان وردګ ولایت د باتي ولسوالۍ څخه درته یو غږیز پیغام پرېږدم. د هیله می ده چه نشه شی که دا واری زما پیغام نشه شون و بیا با خبروانی تنور شای هم در تر راورم او پا پای که سندره را تا نشر که دی جاوید امیر خیل وی چه وطن اموری زمونگ نور مده خایسته خبروانی وقت ننیستم دا لپ آمان
علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته زبرتي او ټاپه وایم وای د اختر خبرې پریک د اختر لری دی جانانه د اختر خبرې پریک د اختر لری دی جانانه بیا اختر دیدن راکړه ستا دیدن اختر اختر دی ماته یو سندره نشره کوي د کشمالی ګل په آواز باندې او نور وخت نه نیسم الله ممل صاحب په مخه مخه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه دغه پیغام درته پرېږدم هله د چنا شری کړې زه تاسو یو شعر وایم وایزړه سمندر ساته پروا مې کوه هر څنګه وخت په زندګۍ کې راځي زموږ ځواني د سرو سپرلو ځواني ده په مونږ خو مرګ هم په ځواني کې راځي په ما الزام د غرور مه لګوئ زما خانی په ملنګۍ کې راځي مننه خیر وسی
څه په کړاوونو کې لوېدلی یم ژوند لتا ښه ډېر کړېدلی یم خدای دې نور آباد کړه ګران وطن نو ډېر دې فراق کور کې سوځېدلی یم بس چې له مورکۍ نه مې راتلم نو ښه په چغو چغو ژړېدلی یم زغه ما زه لاس دې اوس آزاد اوسه نن د تا له قصده اوس خندېدلی یم عینو مونږ به بیا هم سره ووینو عینو مونږ به بیا هم سره ووینو ټوله شپه همدې ته ځورېدلی یم سلامونه نیکی له ترامات به منی خدای جل جلاله یو کړ چرو خو جوړ سی سن لال مر خبر کوم د لغبان ول د مرکز د ګومند چقلا د کلینه سندره غواړم د سوپیا که په आवाज کې هیله دا چې راته نشر کوي ڈالی بوی ٹور و لغمانیانو تا و سلام دی خدای پامان
دا اخپل خائست را باندی اور شو خکولی ظلمی را پسی مری خونکار شما زما پاگل پاگل جنانا رم دی پامان